مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلې او سلامونه مني په شانګل کې زمینی ټاکنې د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدل هم راوړي د خبرونه پرسته نیمې کې با سندري د خبرونه سندره جادوګر وړاندې کوو چې نن پکې د غزل د بادشاه مهدی حسن پاړه باندې خبرې شوې دي د غزلونو به هم ووري اول خبرنا دا عبدالحی کاکړ
د خیبر پښتونخوا په شانګل کې د صوبای اسمبلی د حلقې لپاره د زمینی ټاکنو په لړ کې د وټونو چول روان دي. ریپورتونه وایي وسوال طالبانو په دوو شمالي ولایتونو کې پرڅو حکومت او بخښي ریپورتونه وایي چې افغانستان چې وسوال طالبانو د افغانستان د په دوو شمالي ولایتونو کې پرڅو حکومت یې اهدافو په تازه عملو کې تر شل زیات افغان پوجان وژلې دي. ټاکل شوی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به روانونی د ایشیایي هیوادونو له مشرانو سره ویني. او سم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د شانګلي دروښتمې حلقې زمینی ټاکلو لپاره د وټونو چول روان دي. پر دې حلقه باندې د جولای 15مې انتخاباتو کې د شوزو د وټ شری تر 30% کموي چې انتخاباتي کمیشنې نتیجه رات کړي او د نوو ټاکنو اعلان وکړ. د قانون لمخې کپرې وه حلقه باندې د شوزو د وټ شری تر 30% کموي هغه انتخابات به نه منل کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشنان په یو خبر پانه کې ویلي په شانګل کې شاوخوا 2,555 وټونه ريجستره شوی چې پکې 6,000 شوزو وټونه دي. په درويش تلکو کې د انتخابات لپاره د رایې چونې 115 مرکزونه جوړ شوی چې پکې د شوز لپاره ځانګړي مرکزونه شمیرې وشته. د جولای پر 15مه په پکې درويشتم حلقه باندې د تریکین صاحبګل شوکت یوسفزی کامیاب شوی وو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې تیر ماښام په هدف پیښه کې یو کس وژل شوی. چارواکو نن مشال لري ټول نامعلوم وسوالو عمران نومي کس په ډز وواشه. د سیمې اوسیدونکو وایي د وی اندازې تر مخه په شمالي وزیرستان کې سشکال په شاوخوا شپږ بس پیښو کې 15 کسان په هدف وژنو کې په هدف پیښو کې وژل شوی دي. په دې روسي کې په شمالي وزیرستان کې د هدف وژنو زد د سیمې ځوانانو تنظیمونه تنظیم او د پښتون ژغورنې غورځنګړو احتجاجونه هم کړی دي. د پاکستان فوج داوا کوي د بلوچستان لاواران سره نږدې جهاو سیمه کې پرون د وسوال ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ سره د عملیات کړي چې په کې څلور وسوال وژل شوی. د فوج اماړي کو څنګه اس پی آر نن په خپل وب پاڼه کې داوا کړي چې د وسوالو په هغه بریټ کلاس سره چې دروان کال په لومړي ورځو کې په ماشکی کې د امنیتي ځواکونو پر قافله شوی په دې بریټ کې 15 سرتیري وژل شوی. آزاد سرچینو د فوج د دې داوو تصدیق نه کړي او نه هم بلوچ لیبریشن فرنٹ په دې اړه څه ویلي دي. ریپورټونه وایي وسوال طالبانو د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې پرڅو حکومتي اهدافو په تازه حملو کې تر شل زیات افغان پوځیان وژلي دي. د کندوز ولایتي شورا مرستیال صفی الله اميري مشالې ډټول په دشت ارچي ولسوالۍ کې په هغه حمله کې چې تیر شپه پیل شو 15 افغان پوځیان وژل شوی دي. د په خبره په حمله کې 13 نور پوځیان ټپیان دي. په دشت ارچي ولسوالۍ کې به امنیتي سرچینې ویلي وسوال طالبانو د امنیتي ځواکونو پرڅو اهدافو حمله کړې دي. بلخو د جوجان امنیه کمانډان فقیر محمد جوجان وای په خماب ولسوالۍ کې نن سهار د وسوال طالبانو حمله کې لشت لږه اته پولیس وژل شوی دي. شاغلی جوجانی ویلي په خماب کې ډېر افغان امنیتي ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له خپلو مرکزونو شاتګ ته مجبوره شوي دي. امنیه کمانډان وای په جګړه کې او وسوال طالبان هم وژل شوي دي. وبخشي د جوجان ولایت په نوبخشي د افغانستان دفاع وزارت وای د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او مردان وردګ ولایت په د امرداد ولسوالۍ کې د وسالو پر ضد هوایي عملیات شوی دي. دفاع وزارت وای غفور احمد جاوید پرون مشال ریډیو ټول چې په مرکزی بغلان کې سرتیرو ته مرکشوب لاوشتي خو زیات پرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستانو زموږ په یو شمیر پوسټو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې موږ یو پوسټ چې وا هغه تخلیه شوی و. هلته موږ مرګوب لرو چې اته تر زموږ د ملي اردو ټپیان دي 15 تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسیدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زموږ په کنټرول کې دی.
غفور احمد جاوید هم ویل چې د میدان وردګ ولایت په دایا مرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي او مخالفینو پر شا کړی دي. د جرمني پولیسو په کوټن شهر کې د یو تن د مرګ په تور دوه افغانان نیولې دي. پولیسو ویلي دا دوه وشت کلن جرمن پرون له دوه افغانان سره په مبیناتوګه د جګړې کولو وروسته د زړه حمله له وجې مړ شوی دی. د جرمني پولیسو څرمنلان ویلي د پیښې وجوهات لا تر اوسه معلوم نه دي، خو له هر لوري د پیښې پلټنې دوام لري. د جرمن په داسې وخت کې وشل شوی چې په اگست کې په شیم نیتسکی هم یو 15 کلن د چړو په گزار وجل شوی وو. په دې تور د شام او عراق سره تعلق لرونکي کسان نیول شوي او وروسته بیا د دې پیښې خلاف د کډوالو ضد سیاستوالانو او پلویانو مظاهرې هم وکړې. ټاکل شوی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به په روانه اونۍ کې د ایشیایي هیوادونو له مشرانو سره په داسې حال کې شمالي کوریا جوهري پروګرام بحث کوي چې له واشنګټن سره د تاوتریخوالي کمولو په لټ کې د پیانګ یانګ هڅې ځای پر ځای ولاړې دي. پوتین به د روس په لیري ختیځ ولادي وستوک ښار کې د جاپان وزیر اعظم شانزو ایبه، چینی ولسمشر جی چینګ پینګ او د جنوبي کوریا له لینا کیون سره ویني. روس د اقتصادي فورم کوربتوب کوي چې د سپتمبر له 1 بیا تر 13 پورې به دوام ولري. د ملاقاتونه د شمالي کوریا او جنوبي کوریا تر پلان شوي سرمشریزې یوه اونۍ مخکې دي. دا سرمشریزې به په پیانګ یانګ کې د سپتمبر اتلسمه زه خطر شلمې پوري وي. واشنگتن د پیانګ یانګ لخوا د غیر جوړ کېدو په اړه د دې هواد پر نه هڅو ماهلي شو درې ده. د بشر حقوقو سره ادارې هیومن رائټس واچ ویلي چین په لوی او منظمه کچه د غیر اقلیتي مسلمانانو د حقوقو خلاف ورزنه کوي. امریکا میشتي ادارې هیومن رائټس واچ نن په پورسوی ریپورت کې دلیل نور کړی چې د چین حکومت په سینګ یانګ سیمه کې د جرمونو ثابتولو بغیر گرفتاریانو تشدد ناسم سلوک او په امروزه ژوند د مخ په زیاتېدونکو ناسم نفوذ د چولو سره د بشر حقوقو خلاف ورزې کوي. خبرونه پای ته رسیدل او سم د موسم کرنسی حال.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپی غسل کیږي او په 1.40 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.70 روپی 10 پیسې او په 1.70 روپی. یو یورو په 1.40 روپی 10 پیسې او په 1.50 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپی 80 پیسې او په 3.30 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپی 70 پیسې او په 2.30 روپی 80 پیسې. او د ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 88 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 9.5 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تاسو مونږه همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول او د موسم حال او کرن شوبې مهم اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې زمینی ټاکنې روانې دي. د دغه دی پولیس چارواکي وایي چې امنیت یې ساتلی دی.
135 پولنګ سټېشن دي، 18 پولنګ سټېشن موست انسټیټیو دي، 34 پولنګ سټېشن چې کوم دي هغه سنسټیټیو دي، او 83 پولنګ سټېشن چې کوم دي هغه نارمل دي.
او په کورما کې د یو ستونزې حال درکو.
کوټ کوندې باندې تنازاد د داد باندې کرایشي ټیک شو، کاږي چې ونه شي کنا نه دینه متا ډېر غوږ نقصان ده، قوم کې بده جوړ شي.
افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي هغه خپل هیواد ته ولې نه ځي؟
ولانه زره هم سره دی چې نسی نه بوي. هغه چې پلانونه به ده څنګه چې خپل وسه پر افغانستان نه کېدل. دلته وز خبره چې وس زره ولاګه کیږي بوي.
او د خبرونه پر وسته نیمې کې بعد هارون باچا جوړ شوې خبرونه سندر جادوګر کې واوري. دغه هر سکاوري د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال لري ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه، نو مشال ریډیو اپ خپل ټلیفون ډاونلوډ کړئ د هر سره خبرې گئی ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپورته ورزو په ضلع شانګله کې د صوبایي اسمبلی حلقه پی کې درویشتم کې بیا ټول ټاکنې روان دي دغه ټاکنې له دې وجې مسترد کړې شوې وې چې په وټونو اچولو کې د ښځو شمېره کمه وه دا روانو ټول ټاکنو په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا راپور راکړي
د ضلع شانګله حلقه دریش په اړه الیکشن تابع کوونکي ادارې الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی شمیرې تر مخه رجسٹر ووټر 2,1555 چې پکې په ګټ 1,038 خزي شامل دي دغه لپاره 115 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي چې پکې د 15 د خزو 20 او مشترکا یو کم نوي دي شانګله کې د ټاکنو لپاره د امنیت ګامونه پورته کړی شوی دي په دا اړه ضلع پولیس مشر ډي پی او رسول شاه وایي
135 پولینګ سټېشنې دي 18 پولینګ سټېشن موست سینسیټیو دي 34 پولینګ سټېشن چې کوم دي هغه سینسیټیو دي او 83 پولینګ سټېشن چې کوم دي هغه نارمل دي نو په موست سینسیټیو پولینګ سټېشن باندې موږ 115 نفری لګول دي او سینسیټیو باندې 110 لګول دي او په نارمل باندې 18 نفری مو لګول دي آرمی هم موږ سره دي اوس پوری هډر فرست کلاس را روان دي پولینګ انټری چې کوم زموږ دي حلقې ته کیږي سړکونو چې کوم لنګ کیږي حالت کې موږ ناکه بندیان یو موږ بولي
بولي بلخ ازي اوسیدونکو وایي چې ټاکنو کې دولس برخه ډیره کم ده او هغه رنګه غننشت حکومت چې تیر ټاکنو کې ښکارې ده په دا اړه د پوري مقامي خبريال ابتاب حسین چې خپل رائے ورکړې ده وایي
موږ چې سمره وګرځېدو ال پوري د شام کروڑا دندای دغه سوشل سیمو کې نور کله با خزیراوتی دلته هم خزیراوتی خو خزن هټ کر ډیر پیرا د سړو اوټونو ډیر زیات کم موږ د سحر نریست انو چې ډیر کم خلک دي هغه راځي او کاسکینه په قطارونو کې خلک شته او دومره ګرمه ګرمي دلته په نظر نه راځي او د خواتین اوټوم ډیر کم سټېشنونه باندې پول کې یې روان دي
شنګله کې د پاکستان نور برخه پرنګ د جولای په 15مه نیټه هم په دغه حلقه ټاکنې شوې چې پکې د پاکستان تحریک انصاف لخوا شوکت یوسف زئی زیات اوټونه تر لاسه کړي ول او ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نون رشاد خان په دویم نمبر وو ولې د خزو د اوټونو اچولو شمیره د 10% نه کم وه ځکه الیکشن کمیشن دغه ټول ټاکنې رد کړي وي ایو ځل بیا هم هغه امیدوارانو ترمنځ د ټاکنو امر جاری کړی شه وو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوبدونکو پرون پاکستان کې د سعودي عرب د اطلاعات وزیر او د چین د خارجه چارو وزیر د دغه هیواد د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کړي په دې اړه باندې تفصیل عبدالحی کاکړ باندې
پرون د دوو هیوادونو د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سعودي عرب د رسنیو وزیر د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل د پاکستان خبری ایجنس ای پی پی وای چې د سعودي عرب د رسنیو وزیر اواد بن صالح الاواد عمران خان ته د خپل هیواد لوري د سولې پر اوستو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ لدی ورسته د تریک انصاف په رسمي ټوئیټر پاڼه ویل شوی چې پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له عمران خان سره ولیدل او پر دوه اړخیزو ګټو یې خبري وکړې په واکې تر راتلو وروسته د عمران خان د چین او سعودي عرب له چارواکو سره لومړی لیدنه ده تر دې وړاندې د امریکا او ایران د بهرنی چارو وزیرانو د پاکستان سفر کړی وو د عمران خان په واکې د راتلو شاوخوا درې اونۍ کې یو په دې دوران کې د څلورو هغو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د پاکستان سفر کړی چې د پاکستان په خارجه پالیسی کې ډیر مهم دي پښتنه دا ده چې د عمران خان سره د دوی د لیدنو وروسته د پاکستان د خارجه پالیسی څه نوې سمت ښکاری او کڅنګه د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو شوونکی ډاکټر اعجاز خټک ته څه نوې سمت نشکاری
پاکستان خارجه پالیسی کې د نوی حکومت لاندې ډېر فرق ماته نشکاری د چین او سی پیک حواله سره د امریکای سره اختلافات کبو او مکه دي ځکه ولاړ دي سعودي عرب نه تمالر ایران هغه شي
د ترګریز جګړه په افغانستان کې سوله د پاکستان او امریکا تعلقات له کړکیچ سره مخامخ کړی دي د نوي حکومت له جوړېدو وروسته چې کله د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو عمران خان ته د مبارکۍ ټلیفون وکړ نو د امریکا د خارجه وزارت په وینا شغلی پومپیو په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځاینو د لمنځوړلو پر خبره بیټینګار وکړ خو د پاکستان خارجه وزارت د رسخ خپل کړی چې داسې هیڅ خبره نو سوي روسه مایک پومپیو د پاکستان سفر وکړه او ل عمران خان او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل چې پاړې شاه محمود قریشی ول د واشنگټن او اسلام آباد په اړیکو کې راغلي ځن ختم سو خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وای چې د نوي حکومت راتګ سره د امریکا په ګډون له هیڅ یو هیواد سره د تعلقاتو نویت بدل سوی نه دی
وہی جو پرانی پالیسی ہے
ہم آغه پخانه تګلار ده چې دوام لري چې پکې یو طرف ته ایران دی بل طرف ته چې پخا پر کوم زه امریکا وا التوس چین دی مونږ د روس طرف ته هم لږ توجه ورکړې ده. په تیرو پنځو شپږو کلونو کې په خارجه پالیسۍ کې کوم بدلون راغلی و چې پکې د پوز لوی لاس دی، هغه روانه ده. له دې بغیر ماته د اوسنی حکومت څخه خاص بهرنۍ تګلاره په نظر نه راځي.
خو د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ امیر عثمان بیا وایي چې په بهرنۍ تګلاره کې به ورو ورو بدلون راځي. د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټر شمشاد احمد خان هم مشال لیډو تول چې عمران خان د بهرنیو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره د سیال په توګه راشه درشه کړې ده، چې د ده په خبره په پخوا کې به داسې نه و، نو ځکه د ده په وینا چې ده ته دا تر ټولو لوی بدلون ښکاري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه باندې د پاکستان او د چین د چارواکو ترمنځ یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې څه پریکړه شوې دي دا به واوري د ډان روسپانی په لیکنه کې. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورشپانه ډان د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په خپل راپور کې لیکي چې د پاکستان په سفر تللی د چین د پلاوی او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دغه پروژې په اړه په یو اعلی سطحي غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې شپېته ارب ډالر مالیت منصوبه کې د نورو هیوادونو سرمایه کارانو ته هم بلنه ورکړل شي، او په دې روانه پروژه کې د ټولنیز او سیمه ایز پرمختګ سکیمونه هم شامل کړل شي. د ورشپانه په خبره دا پریکړه د اتوار په ورځ د پاکستان پلاننګ کمیشن او د چین د قومي ترقیاتی او اصلاحاتو د ادارې د چارواکو ترمنځ جوړې شوې غونډه کې وشوه. تر څلورو غنټو پورې جاری دی غونډه کې د پاکستانی وفد مشري وزیر مملکت خسرو بختیار او د چین د پلاوی مشري نینګ جی کوله. ورسپانی د سرچینو په حواله لیکلي دي چې چین غواړي په دې پروژه کې هغه هیوادونه شامل کړي چې د دواړو سره یې ښه تعلقات وي. د دې پریکړې تر شا د چین مقصد دا دی چې د امریکا او هند لخوا په دې اقتصادي راهداري کې د کومو خفیه منصوبو په اړه بیانبازي او تنقید روان دی د هغه مخه ونیول شي. یو چارواکی ورسپانی ته ویلي دي چې په دې لړ کې د کوم مشخص هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو د مندنی ایشیا هیوادونه یورپ، ترکی، سعودي عرب او روس لخوا په نهو مجوزه منصوبو کې سرمایه لګولی شي. د چارواکی په خبره گوادر به د برآمداتو لپاره د یو صنعتي مرکز په توګه پیاوړی کولی شي، او پرته له دې چې دا به یو آزاده منډۍ وي، بل خاصیت یې دا دی چې د دې بندرګانه به د نړۍ هر ځای ته سامانونه استول کېدی شي، نو په دې مرکز کې نور هیوادونه هم سرمایه کاری کولی شي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند غواړي چې د دې منصوبې نه د ټولنې د پرمختګ کار هم واخلي او د ولسی خیر ښېګړې پروژې لکه د سکولو د صفا اوبو، صحت، تعلیم، هنري زده کړو او یو شمېر نورې پروژې هم شامل کړي شي. خو د ورسپانې په خبره دا هر څه په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې د دې راهدارۍ په بنیادي منصوبه کې بدلون راوستل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسمشا لیډیو ته غوږی. د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره د سولې ضرورت دی. افغان حکومت او امریکا هڅه کوي له طالبانو سره په اوربند او سولې وغږیږي. د فارن پالیسی مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې لنډی دي تاسو ته نجیب امیر وړاندې کوي.
فارن افیرز مجلې د افغانستان د حالاتو په اړه یو مقاله لیکلې چې په کې پر دې خبرې رڼا چولې چې آیا په دغه هیواد کې طالبان د سولې لپاره چمتو دي او کنه. مجلی لیکلی په تیرو سلویختو کلونو کې په لومړي ځل په هیواد کې د سولې لپاره یو خوځښت لیدل شوی. خلکو د ملک په بیلابیلو برخو کې د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې پر حکومت او وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې د سولې غوښتنه دې ومني. د همدغو هڅو په پایله کې د روان کال په جون میاشت کې په لومړي ځل خلکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ولیدلو. په دې دوران کې یو مهمه پوښتنه د سړي ذهن ته راتله چې آیا طالبان رښتیا هم د سولې خبرو ته جدي دي او کنه. طالبانو سولې ته هم زړه کړی او هم یو قسم ته انکار هم کړی دی. دوی د تیرې جون میاشتې سولې ته غاړه کېښوده، د امریکایانو سره نیخ په نیغه خبرې وکړې، خو دا خبره یې هم په دوامداره توګه کوله چې افغان حکومت قانوني حیثیت نه لري او ورسره له مذاکراتو یې انکار کوو. همدارنګه طالبانو په تیر اګست میاشت کې د لوی اختر پر مهال د سولې دوهم پړاو ته غاړه کېنښوده او خپلې حملې یې زیاتې توندې کړې. نو طالبان غواړي څه؟ آیا د دوی مشرتابه د سولې خبرو ته مخلصه هم دا وکنه؟ د مقالې لیکوال وایي د طالبانو سره د نږدې کسانو سره تر غږېدا وروسته یې نظر دا دی چې د سولې لپاره امکانات شته، ځکه چې طالبان په لومړي ځل په خپل دریځ کې نرمي ښکاره کوي. دوی عین له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان کې حکومت نسکور شو غوښتنې کولې، لومړی دا چې بهرني ځواکونه دې ووځي او په ملک کې دې د دوی د خوښې اسلامي حکومت جوړ شي. خو اوس طالبان په ښکاره نه خو په شخصي لیدنو کې وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره دې مهال ویش وټاکل شي. د فارن افیرز مجلې لپاره د دې مقالې لیکوال دا هم وایي چې طالبان ښایي د افغانستان د اساسي قانون د ډیرو احکامو مخالفت ونه کړي، خو دغه ډله به دومره زر هم په هغه نظام کې ور داخله نشي چې دوی ورته ټول عمر نه قانون ویلي دي. د طالبانو مشران به غواړي چې لومړی د امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو لپاره خپل مهالویش اعلان کړي، بیا به دوی د کابل د انتظامی سره د لنډمهاله نگران حکومت د جوړولو لپاره خبرې اترې وکړي. دا حکومت به د منځګړو ټیکنوکراټانو څخه جوړ وي او تر یوې مشخصې نیټې پورې به وي. دغه نگران حکومت به د اساسي قانون، د حکومتي نظام، افغان امنیتی ځواکونو او د انتخاباتو لالارې د یو نوي حکومت جوړېدو ته کار کوي. د مقالې لیکوال وایي د چې د کوم خلکو سره خبرې کړي، هغوی په دې نظر دی چې دا کار باید د 2019 کال د اپریل د ولسمشریزو ټول ټاکنو څخه وړاندې ترسره شي. فارن پالیسی لیکي تر اوسه چې د سولې خبرې کامیاب شوې نه دي، ټول پړه یوازې پر طالبانو نشي اچول کېدی. افغان حکومت او امریکا هم ډیر کله په دې خبره یو خوله نه معلومیږي چې د طالبانو سره د سولې لپاره باید په کومه لار تګ وشي. امریکا او افغان حکومت تر اوسه د طالبانو د دوو اساسي غوښتنو په ځواب کې هغوی ته کوم مناسب وړاندیز نه دی کړی.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کور میته د کور می په پاړه چمکنۍ کې د حاجی خیلو اوسیدونکو تور لګوي چې د ګنداو لغره څخه د مدنیاتو وستلو په تنازع کې د ځلي انتظامیه د مشرانو کردار مشکوک ګرځیدل. په دې اړه تفصیل تاریخ ورغځیرا کوي.
په کورما کې د حاجی خیلو داو چمکنی وای هلته د دوی قبیله غواړي چې لګاندا غره څخه مدنیات نو وستل شي، خو تنظیمیا د سیمې لزینو ځای مشرانو سره ولاړه ده او دغه کار جاری ساتل دي. داو چمکنی وای کله چې هلته د ځای مشرانو لټکیدار سره مدنیات د وستلو خبره کیدل، نو دوی مخالفت وکړو، خو تنظیمیا بیا هم هغه ته دغه اجازه ورکړو. ځای سودونکو زیاتوي بسمه کې دغه مسالې حل د جرګل لار وروتل شي، خو هلته تنظیمي مشران د خپل طاقت ناجایز استعمال کوي چې دا مسله ورسره نور هم خراب شوې ده.
کار تکون دی باندې تنازاد اعداد باند کرای شي ٹھیک شو کاده سی و نشی کنا ندی نه متا ډیر غوږ نقصان ده، قوم کې بده جوړی شي، قوم کې متا مسالې زیات شي، دغه مومنی خبره نه ده، دا یو لوی خبره ده، ندی نه بیا د متا کوم امن سیستم ده عبد مو مکمل خراب شي. نمو مطلبا کو کمشنر صاحب نه تدې کې ترولا دوه کا یک طرف ما کېګه دوره پر کېنت جرګا ورکا ته ان شاء الله خل
په دغه تنازع کې یو اونۍ وړاندې د دوه فریقینو تر اویو پورې مشران او خلک د اجتماعي ذمہواري تر قانون لاندې نیول شوي وو، خو یو بل کس انجینر عبید چمکنی وای انتظامی د جمعې په ورځ د مخالف فریق کسان را خلاص کړي دي، خو ولې د دوی تنان اوس هم په جلونو کې دي. انجینر عبید چمکنی دا الزام لګوي انتظامی چارواکي غواړي چې تر فشار لاندې راولي او هل تخ خپل ځینې ذاتی مفادات ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکو زیاتوي هلته لا انتظامی پوښتنه وشي چې ولې د اجتماعي تر قانون لاندې دغه تنان ونیول.
پدا بل فریقو صاحب جیل کې دی کی مطلب بډاغون خالق دی پرپریشن مسرون مریضون دی 70 سال نه اوپر خلق دی ورکه هغه وسه جیل کې دی دوی ته حکومت بالکل څه غوښ نه چي دوی ته کړه دم کې ور کې څه توبم بوغه ته څه دی رو جیل تستو نو مطلب هغه د اف سی آر سیستم مغه سیستم لګیا دی اوسه پورې دی اف سی آر لون دی کور کوي دوی ته څه زه خو خې مغه کوي ول 60 سال نه پورته شي زړه هغه قانوني جرم دی دوی بیا مغه اوسه پورې جیل کې چوری دی.
په دغه اړه د کور مې انتظامی مشر بصیر خان وزیر د زیاتو مصرفیاتو په وجه له مشال لډیو سره خبرې نه کړې، خو ولې سور از وړاندې د منځنی کور مې مرستيال کمشنر ارشد جمیل ویلوال دوی له چا سره زیاتې نه دی کړې. ارشد جمیل دا هم ویلو د حاجی خیلو لګندو مشرانو سره د مدنیاتو وستلو په سلنجه دا چې د هواري لپاره کوششونه وکړل، خو هغه ورته تیاری گینه اولنجې شروع کړې دي. د مرستيال کمشنر د ځای خلکو او مشرانو د نیولو په اړه د دریض دی چې د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې دا کار کړی دی. ارشد جمیل دا خبره هم کړی وا انتظامیا به یو ځل بیا کوشش کوي چې دوه فریقین په خپلو کې رضا کړي او لانجه د خبرو لالارې حل کړي. تاریخ ورغځي مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي په کوټه کې د یو سیمینار پر مهال کارپوهانو او لیکوالانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولې خواوې خبرو ته غاړه کېږدي. دا سیمینار پرون د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي او په افغانستان کې د سولې تر عنوان لاندې جوړ کړل شوی و. د دې غونډې حال زموږ همکار راکړي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو قانون پو او لیکوال اعظم زرکون ایډوکیټ وای چې یو نړیوال جنگ پر پښتنو باندې تپل شوی دی.
باچا خان د امن لپاره ډېر سپا فلسفا ورته، لیکن تر هغه چې سرمایداري نظام وي په دا دنیا کې امن ناممکن دی. دا اصله چې خرچا دی دنیا کې تر ګردو غټ کاروبار دا دی. دا جنگ همیشه دا سرمایدارانو کړی دی، بادشاہانو کړی دی، حکمرانانو کړی دی، اولس کو جنگ نه کړی او دا جنگ پښتنو ته راغلی دی. دا یو بین الاقوامی سامراجی جنگ دی او پدای په پښتانه څنګه راباسي او څنګه اصطلاح شي دا ډېر خبره ده.
وینه کوم کو دا هم ویل چې په سیمه کې د امنیت لپاره پکار دی چې په افغانستان کې لاسوهنه بند شي او گاونډي هیوادونه د سولې لپاره کار وکړي، ځکه چې جنگ د غریب اولس په ګټه نه دی. په دې ترڅ کې بغوړ سو ولیکوال صادق خان جړکته.
پښتانه امن خوښونکي خلک دي، دهشتګر نه دي. دلته ځینو سیمه ییز یا نړیوال قوتونه په کم شکل کې لګیا دي پښتانه دهشتګر ترارګر ثابت کړي. نو دغه سیمینارونه، دغه غونډي، دغه مقالې چې پاکستان ته دعوی یا نور قوتونه چې نو دوی د توپنچو، د توپکو، د مشینګنو، د لوبو شیان جوړی، کلونی جوړی او دلته زموږ مارکیټ ته ورکوي، نو لازمه خبره ده چې کښنه نه خینو پر کښنه ډیر منفی تاثیر لويږي.
په سیمینار کې د یو پریکړلیک د لارې غوښتنه وسوه.
موږ د پاکستان نه هم دا خواست کوو چې نور خپل ځالې ختمي کړي. موږ د افغانستان هم خواست کوو چې خپل حکومت کې کم د فساد لري، ضعیف حکومتداری دی، خپل حکومتونه برابر کړي، باید اصلاحات ته مخو کې. موږ دا ټولو چې په افغانستان په فساد کې کړندې، په جنګ کې کړندې، دا هو احتساب غوښتنه کوو.
ورسته د بیلابیلو شوزیو په زده کوونکو د بچا خان د عدم تشدد او دغه د ژوند په اړه لیکل شوي کتابونه وبېشل سول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اړوندو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او تاسو ته په پیښور کې چې کوم افغان کډوال اوسېږي د هغې سره زموږ همکار شبیر جان خبرې کړې دي، راځي چې دا اور.
ما نامه تیر ده، امریکا کې ما کار روزګار کولم، بل دکان مو هغې نه بعد بس اراده مو کړه خیره به شو افغانستان ته روان شو. بوی شو بس ننګرهار کې، د ننګرهار ته ځول ده او نور بس څه ده وګوره.
هلته په ننګرهار کې څه صورت ده؟ ځمکه، کور، خپل خپلوان
په کرامو کور نشته دی. بوی شو او بس همالته بس کور مو په کرا نشته، بس همزې روان یم هغې ته. کار روزګار ده، کار روزګار مو لسر نه دی کړی، بوجو دینه بعد بس سیټینګ کو برابر.
او په ځلو کې څه ظلم څه وایي؟ مدا سه وطن تر روان نه چر پلار نه کستا سه وطن او تاسو په تر ځه خاص نه دي. هلته چې کوم حالات کې شي وي دي
ولا نو زه هم سره دی جن سینه بوي. او زه که پلارونه به ده شنه ده زم خپل سره افغانستان نه کړه. نه نه مده عمر مې 21 سال پورې 21 سال.
او دلته ولا خوشاله
دلته وز خبره چې وس درو ولا کې کیونه بوي.
نو حضرت صاحب دارا ته لګوې چې وړاندې سوزه لته افغانستان ته او دلته کې روزګار ته
یار وړاندې څنګه چې موږ دارا ډېر مخکره غلو وای چې موږ په دایښ اندر ته بګړې
نشو او سوال ته روان یې. نو ظلم سوې احساسات هم سدي
الله نور څنګه یو زیاته چې زی خامخه یو کور چې بدلې من سبا شي زی سړې خپي یو دا خو لا وطن ته دې موږ د پاره بدله ساتل ډېر آسان دي.
او هلته کې څه مطلب د اوسېدو ځای، کاروبار، خپل خپلوان هلته څه صورت حال دی؟ چېرته به ځای مخکې نه
ولا هلته زموږ خپل خپلوان دي مجر الباد کې موږ پاته به ځو هلته به څه زندګي بس کار مار ځان بس موږ هم کار روزګارو په دغه وجه ځو چې هلته زموږ د هغوی نور تګ را تګ سره نه کېږي. ولې چې کله تور هم بند شي، کله کولاو شي، بیمار شي، اخوا ته ایسار شي، یا دېغاړه ایسار شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې کې دن کې دي. د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز به عبدالحی کاکړ ناورو دا غینې په صبرتا سندرې جادوګری خبرونه وړاندې کو. واول د خبرونو لنډیز.
په خیبر پښتونخوا کې د شانګلي درويشتمي حلقي زمینی ټاکنو لپاره د غټونو چول روان دي. په دې حلقه باندې د جولای 15مې انتخاباتو کې د شوزو د غټ شرایط تر لاس فیصد کمو چې انتخاباتي کمیشن نتیجه رات کړو د نو ټاکنو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان په میرالي کې تر ماښام په هدف وژن کې یو کس وژل شوی دی. چارواکو نن مشال لري ټول معلوم مستوالو عمران نومي کس په ډزو وواژه. د پاکستان فوج دا وکوي د بلوچستان له اواران سره نږدې د چاو سیمه کې پرون د وسلوالو ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ زد عملیات کړي چې په کیسه لور وسلوال وژل شوی دی. آزادو سرچینو ته د تصدیق کړي نه دی کړي او نه هم بلوچ لیبریشن فرنټ په دې اړه څه ویلي دي. ریپورټونه وایي وسلوال طالبانو د افغانستان په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو حکومتي اهدافو په تازه حملو سره شل څخه زیات افغان پوځیان وژل دي. د کندوز دولتي شورا مرستیال سفیر اميري مشالې ډوتور په دشت اچو وسلوالي کې په حمله کې چې تیر شپه 515 افغان پوځیان وژل شوی دي. د جوجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو دولت وسلو مخالفینو ترمنځ جګړو کې مرکز راوښته. دا خبره د جوجان د امنیت امر سمنوال عبدالحفیظ خاشین مشالې ډوتور. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت مرکزي بغلان او د پیدان وردګو ولایت په دیان مرداد ولسوالۍ کې د وسلو پر ضد هوایي عملیات شوی دي. د جرمني پولیسو په کوتل ښار کې د یو جرمن د مرګ په تور دوه افغانان نیولي دي. پولیسو ویلي دا چې وشت کړن جرمن پرون له دې دوه افغانان سره په مبینه توګه د جګړې کولو وروسته د زړه حملې له وجې مرسول. ټاکل شوی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانونه کې د اسیا هیوادونو مشرانو سره ویني او په دې اړه به او د شمالي کوریا جوهري پروګرام سره بحث کوي. د بشري حقونو څار ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چین په لویه او منظمه کچه د هغو اقلیتي مسلمانو د حقونو خلاف ورزیږي.
د خبرونو لنډیز مو د عبدالحی کاکر ناوړې دو او سرتا د سندري جادوګری د دیونه په خبرونه کې د اردو ژبې د نومیالي غزلوال غزل ویلواله سندرغاړي استاد مهدی حسن د ژوند او هنر په اړه معلومات او د نوموړي سو مشهور غزلونه اورو. دا خبرونه هارون باچا جوړوي.
ستلی مشای د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه دا اوریدونکو او زه هارون باچا پکې سلامونه درته وایم. نن مې درته د اردو غزل د شهنشاه مهدی حسن غزلونه او دغه د ژوند او فن په اړه لند معلومات راوړی دي. نوموړي د خپل فنی ژوند په اوږدو کې اردو غزل او شتر سوال دی او د یو ځانګړي سبک څختن ګڼل کیږي. دا غږ او موسیقي د هند، پاکستان او افغانستان په ولسونو کې خورا زیات مقبول دي او هم د غلامل د چې په پښتو او دری غزلونو کې هم دغه ستر استاد هنر څرک له اورایا معلوميږي. مهدی حسن د غزلونو ترڅنګ د پاکستانی سینمایي فلمونو لپاره هم ګڼ شمېر سندرې ثبت کړې دي. د دې اونۍ په سندرې جادوګر خبرونه کې یوازې د مهدی حسن له مشهورو غزلونو خوند اخلو. پیل به له دې یو وکړو.
غزل کیا تیرے وعدے اعتبار کیا غزل کیا تیرے وعدے Yeah.
د مهدی حسن په اړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې هغه د 1928 میلادي کال د جولای پر 13مه د هند د راجستان د لونا نومي کلی په یوې هنري کورنۍ کې وزیږید. دغه کورنۍ په راجستان او شاوخوا سیمو کې د هندي کلاسیکي موسیقۍ په حواله خورا زیات شهرت درلود. د مهدی حسن کورنۍ د هنرمندانو له کلاونت ټبر سره اړه درلوده او مشرانو به د اندور، پتنا، چترپور او میسور د مهاراجاګانو په دربارونو کې سندرې ویلې. مهدی حسن ماشوم و چې د موسیقۍ زده کړې له خپل پلار استاد عظیم خان څخه چې د وخت یو وتلی سندرغاړی و پیل کړې. د هغې اتره استاد اسماعیل خان هم د وخت مشهور سندرغاړی و او مهدی حسن د هغه له هنره هم الهام واخیست. د لا هم تنکی ځوان و چې د موسیقۍ په محفلونو کې له خپلو مشرانو سره په ګډه په سندرو ویلو پیل وکړ. تقسیم سره سم د مهدی حسن کورنۍ پاکستان ته کډه شوه. په اول وختو کې ژوند ډیر سخت و. مهدی حسن مجبور و چې د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره شاقه کارونه وکړي، خو په عین وخت کې د اواز ریاضت ته هم ادامه ورکړه. د هغه د مضبوطې حوصلې او زیات محنت برکت و چې په 1952 کال کې د راډیو پاکستان د موسیقۍ پروګرامونو ته لار پیدا کړه. هغه له دې فرصته په استفادې خپل غږ او موسیقي یو زیات شمېر خلکو ته ورسول او په لږ موده کې د یو بااستعداده غزل سندرغاړي په توګه ځان پر هغه وپیژند.
دیر دکھانوں پہ لیے یا رنجش ہی سے چھوڑ کے جانے کے لیے آئے رنجش سہی دل کی دکھانے کے لیے آئے رنجش سہی اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے یہ آخر شمع بھی بجھانے لیے رنجش سے دل دکھانے لیے رنجش سے
اور دن کو د مشال ریڈیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی چې نن پکې د اردو غزل د شهنشاه مهدی حسن مشهور غزلونه او دغه د ژوند او فن په اړه معلومات اوري. مهدی حسن هم د اردو ژبې د یو شمیر وتلو شاعرانو لکه مرزا غالب، میر تقی میر، میر درد، فیض احمد فیض، قتیل شفایی او پروین شاکر شعرونو ته د خپل غږ او هنر خواږه ورکړي او په ولس کې یې مقبول کړي دي. مهدی حسن هند ته هم یو شمیر هنري سفرونه کړي دي. په 1908 کال کې په نوي ډیلی کې د هغه یو کنسرت ته د هند وتلې سندرغاړې لتا منګیشکر هم ورغلې وه. پر نوموړی د مهدی حسن غږ دومره سر وکړل چې وی ویل داسې ښکاري لکه چې د مهدی حسن په ستوني کې بګوان غږیږي. کہہ دوں
سے کہہ دوں تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کہ اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرا
د اردو کلاسیک او نیمه کلاسیک موسیقی ته د مهدی حسن د خدمتونو په بدل کې نوموړي ته یو شمېر جایزې او انعامونه ورکړل شوي دي. د پاکستان دولت هغه ته په 1950 کال کې د هغه هیواد تر ټولو ستره هنري جایزه پرایډ آف پرفارمنس ورکړه. په 2012 کلونو کې بیا د هلال امتیاز او نشان امتیاز په نومونو جایزې هم ورکړي. دغه راز د نیپال هیواد حکومت په 1983 کال کې مهدی حسن ته گورگا دکشینا باہو نومې مډال ورکړ. په هند کې هم نوموړي ته کے ایل سیگل سنگیت شہنشاہ نومې ایوارډ ورکړل شوی دی. د دې انعامونو تر څنګ مهدی حسن ته د هغه د پاکستانی فلمی سندرو لپاره 10 ځله د نگار ایوارډ په نوم جایزې هم ورکړل شوی دی. میډیسن د ورپیخي اوګدې مودې ناروغۍ لکبلا د 2012 کال د جون میاشتې پر 14 په کراچۍ ښار کې ومړ. لغه څوار لسولادونه پاتې دي چې لکتر لګ شپګوي ورڅخه د خپل پلار هنر خپل کړي او د موسیقۍ په برخه کې پر بیلا بیلو کارونو بوختي. د اردو او همدارس پښتو موسیقۍ مینوال د میډیا سند لوړ هنري استعداد او زړه راښکونکي غږ په یادولو سره هیله خي چې ځوان غزل ویونکي به هم دا غ لار تعقیب او د سیمې موسیقۍ ته خ خدمتونه وکړي. سندره جادوګر خبرونه به چې د میډیا سن غزلونو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړي شوی و. بیا هم دغه نوموړي سندرغاړي پر یو بل خواږه غزل پاتې ورسو. ما هارون بچا ته اجازه تر کوي په مخه مخه.
اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں ملے. اب کہ ہم بچھڑے اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں ملے. جس طرح سو تو شاید کبھی خوابوں ملے. اب بچھڑے
مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو ورته سوا تما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه.